هر چه اوس پکې شاوخوا دیرش خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر لسو راښکته شوي دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو، د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل، پر خامو موادو د ګمرکي محصول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منظوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره ده چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته شاوخوا 1400 انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلور یې منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور وي هلته د کتاب صنعت نه غوړېږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې شخ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
زړه می لزنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنه له هغو نه ماشومان د کلي د نه قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلی ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه، لکه پاستو ماستر انجو لکه ورخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی، یا د نرگس د پانو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه، بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې. موږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو کوسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دی بیماران د ښاپېریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي، او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلې اروا او پسته غیژه په نوم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناول یې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په اولین ناول چې ما لیکلی په نوم د شین آسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول، هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې، داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه پیسلہ آغا جوہر کی سیس چی مطوائی آغا پکی عمر قوی نو
عمر سب تاسو ویل سی پو لمرانیو ناو ولونو کی مو ستاس پو باینا آغا جوہر نو که یو څه واضح کړی، یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو، هغه اوبدل د پېښو فرض کوم دا هم باید کومکی وي، دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بله مثلا ما د کرکټر بیکګراؤنډ ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراؤنډ دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراؤنډ ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډېر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر یو کریکٹر یو انسان ټول حواس نشي دا برابر سره کول، ځکه چې ټول باندې اوشته دي. لکه تورسي کیسه ده مثلا، سو جنگ سوله شي ده زرګونه صفحې ده، او دغه شی وګدي که چیرې ته په سو کریکٹرونو باندې فوکس کړې، هغه دغه شی وګدي بیا نو زرګونه صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کریکٹر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد، دا ټول بدرون پورې تړلې خبره ده. د هغو رخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو، د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال، 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر سره رانغاړي. لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی، هغه پېښې چې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې د اوسنی کرکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
کېدی شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدی شي سړی په ډېر لږ هغه سره پېسله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې اوم هغه د کیسه ییز اوم کې ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نشي، هغه ته بیا منطقي هم
که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند، یعنی زور سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلی دی، د همینګوی ناول، ویخي کې د دې زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یوه کرکټر په پخوا زمانې باندې هم تمرکز کوي، په راتلونکي هم. ځینې بیخي کېدای شي چې له اتیا کلنۍ را وروسته د ده ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوي؟
کېدای شي، یعنی زه نه وایم، ما به خو تاسو ته وویل چې کېدای شي کیسې کې د لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضحېږي. خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي، ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي. که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي، فرض کوم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو، هغه کې د کرکټر بګراوند دونه مهم نه دی. هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی، د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کرکټر بګراوند ته، ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر. چېرې فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر، بیا نو د سیټنګ مهم دی. موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ ډېر توضیح کړي هغومره جالب راځي. مثلا که فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر، بیا هلته موضوع مهم. فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر، یعنې دا د مختلف سټایلونو د کیسې لپاره ویلي. دلته فوکس پر ډېر مربوط دی، خو معمولا که چېرې موږ یو چا کیسه کوو او د هغه بګراوند واضح نه کړو، نو هغه موږ نه پېژنو.
عمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ستاسو په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کې لیکلي دي. کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي، ممکن پر یوې بلې اغېزې زیات شي. څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه؟
ممکن شي، کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته وو، سره له دې چې موضوعات مختلف وو، سره له دې چې پېښې ډېرې مختلف. خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ته ویلي، دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیقې نه پوهېدلم، نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم. او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغیر نه راغلی کیسې په هکله، نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره. خو کچیر اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس پېلن کیسه ساعت کله که ډېر دروغجن نه شم، تر 500 وارو په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوي 500 وار نه ډېر ګورم. هم ځان سره ګورم خپله، همیشه وروسته د هغه نه چې زما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو، وروسته د هغه نه لږ تر لږه 10-15 واره په زه ګورم هغه بیا د سره، بیا پکې ډېر ښه کوم، بیا ګورم بیا د سره. کله مې پام دې ته شي چې کیسه ژبه لږ سره خواږه کړه، کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو، کله مې پام نور مستقس موضوعات ته شي. په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم، بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان چې خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي او حوصله دغه حوصله را سره کوي، نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته را ولېږي. بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم، نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه په کې پیدا کېږي، نوي کمزوریانې په کې پیدا کېږي. هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي، او ورسونه چې زرو لیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې. د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي، بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي، دا هر څه البته دا په لویدیځ کې دا یو دود دا هم دی، دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي، بیا لیکل کوي. ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي، وروسته بیا که یو شای مخترغه و چې کیسه په کومه لاړه په غیخ وځي تاسو سرنګ عادت لري
څه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه شي وي زمونږ مکان زمونږ به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم څه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ته موضوع ده البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شوګر څه تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د توګه د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه بسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تورو د تور شي بس چې دا اوس وروستیو ناورو کې زما فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چې اول ناورو لري نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې په پلاټ د سیولي کې ما چې یعنی دا ټول شیان کې واضح وي خصوصا لږ تر لږه سلور پنځه اومدل وړی وړی نشو چې کی طرحه ته پوری دا پکې واضح او جالب پیدا دره خپل ماته جالب ده چې کله زه پلاټ کولی کوم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډیره واضح البته د پلاټ په جریان کې ماته کریکټر لارښوونه کوي چې زه به پلاټ کې څه تغیرات راوړم ټول کله چې ما کریکټر انتخاب کړ نور لارښوونه ماته تقریبا 50 څخه زیات کریکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکړم نور کریکټر ماته چې نه سمز زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کریکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کریکټر چې هر څونه چې د کریکټر خپل کریکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نورې لاسوړي دا ترکه به غلطه چې سمز په دې لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کریکټر ما د نورې لاسوړي نه واځي کریکټر ټول کریکټر نو ته لاسوړي چې نه داسې مزه دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختموم تر هغه پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغییرات راځي نوي یعنې داسې شیان راځي چې زه خوشحالیږم پرې باندې زه ترې نه پند اخلم چې دا زما کیسه ښه شوه بیا ښه شوه
له ښاغلي عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅه عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلی بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغو پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي تم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې اوسې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رښتینی له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوره کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا دې ته مختلف موضوعات مشخصه او اضافه کولای شي تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لکه چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړې د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته باید جملې ورته اضافه کړې. او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت د ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستوني راپورته کړي دي په هره برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حاصل چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریک کړي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ما ترجمه راته وکړي مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډېر داسې به احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي. د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی. خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه ورته اضافه کړو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیرې پښتو هغه ورته اضافه کړو څونه چې معلومات ډیرې اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټیکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوع معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټیلیګرام یا نور اپو د لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکړي چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټیکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټیکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټیلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شي په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوسن دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې د لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلی دي او خلکو دې ته زړه شکړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړي او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباري نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخره رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیل شي له څو اونیو راهیسې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندې په 15مه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقې کېدې او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدې. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبي لپاره روسي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هېوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبي کلنی ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبي لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبي د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چې چاپندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل سوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅارۍ جواز یې هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته یې دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور و ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپنداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوې وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواري را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړي.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښهوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې له پخوانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورغ آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دغه د هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورغ آسونه خوښوي. نو اصلک سړي مصرف هم لري، دېرش ورځې کې 10 منل بشې خوري، نیمه لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازۍ او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کڅو ولسوالۍ یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، سند سکینو شگونا جوتے او محل. جراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوکو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوکو دبلبل سندوش گونا جو کہو محل رنا میں دس بک میں کڑا دسہرا پست غزلے خنداتا تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندر سپینوش گونا میں جھوڑ کئو محل دے ٹول خر کی شاہان اڑتا ہے ران ران قتل
شراب اسکلو روپے چلت دی تاس پور پو کی گیا اسکلو روپے چلت دی من سر دسرو شراب اسکلو روپے چلت دی تاس پور پو کی گیا اسکلو روپے چلت دی تاس پور پو کی گیا اسکلو روپے چلت دی سپور پوکی گیا کلور پہ چرتا دی سپور پوکی گیا کلور پہ چرتا دی شراب اسکلو روپے چلت دی
تاسو پور پور کی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پور کی گیا خلور پی چرت دی
سات